2 1 1 2 4 5 0 1.
اته بجی شوی ز امید ظهیر ملمو د دې خبرونه اوریدو ته هر کله کوم لټ خبرونه. د ایران سیستان سمیتا د افغانستان د کمال خان بند او به داخلي شوی. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ما پرون مازدیګر په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د پارل پسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان او به ورخوشي کړي. خغلی قومی زیاته کړي له طالبانو سره خبري روانې دي چې او به په دوامدار ډول ایران ته وبهيږي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولې دا دویم ځل دی چې د کمال خان او به خوشي کوي او ایران زی. د کابل امنیه قماندانی وایي د دې ښار د شپږمې ناحیې اړوند په سخته سیمه کې د پرونۍ چاودنې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. خو رویټرز بیا د عیني شاهدانو او روغتیایي مسؤلانو له قوله د وژل شویو شمیر 8 او د ټپیانو شمیر 22 تنه ښودلی دی. د کابل د امنیه قماندانۍ لخوا رسنیو ته استول شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي چاودنه په یو ګلدان کې د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله شوي. سرچینه زیاتوي په پیښه کې د یو ټپي وضعیت نازک دی. دا په تېرو 2 ورځو کې په پلازمینه کابل کې پرله پسې دویمه چاودنه ده چې قربانیانې کی وکړی دي. د جمعې په ورځ هم د کابل په سرکاري سیمه کې د چاودنې له امله 8 تنه ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه اونۍ د شل اورونو لوب لړۍ له آیرلند سره پیلوي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ لوبه د سېشن به پورې وشي او بیا د اګست 13 له کوربا آیرلند سره د شل اورونو څلور نورې لوبې هم وشي. له هغه ځایه به افغان لوبډله عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او د اسیا د کرکټ د اتلولۍ جام کې به برخه واخلي. په دې جام کې به د افغانستان تر څنګ د هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا لوبډلې سیالي وکړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر د اوکراین په ژاپروژیا اټومي مرکز باندې دزوتا ژوره اندېښنه ښکاره کوي او وایي دا به د اټومي ناورین سبب شي. رافیل گروسی پرون په یو بیان کې وویل چې جمعې په ورځ د اروپا پر دې ستر اټومي بټۍ د جشوي چې په اوکراین او له اوکراین څخه ورهاخوا خلک او چاپیریال تهدیدوي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د ژاپروژیا پر اټومي تاسیسات وی ډزې کړي. پر اوکراین د روسي غیر مجبریت د فبرورۍ په 24 پیل شو او لا هم روان دی. او سپینی ماړی پرون وویل چې د جمهور رئیس جو بایدن د کورونا ټیسټ منفی شوی. نه اویا کلن بایدن د جولای په 21 کورونا شوی و چې څو ورځې وروسته یې نتیجه منفی شوه. خو د جولای په 13 بله نتیجه بیارته مثبته وخته. د جو بایدن ډاکټر ویلی دی چې جمهور رئیس صحت بیخي ښه دی خو اوس به بیا هم د هغې بلې نتیجې ته انتظار شي او تر هغه به له نورو خلکو بیل وي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستل شي. ازادي رادیو ټک کام زموږ آدرس دی. په کابل کې د نامنۍ دوام د محرم پر رانږدې کېدو وروستیو 2 ورځو کې 2 چاودنې شوي. سبا د عاشورا ورځ ده. آیا د مذهبي مراسمو امنیت به خوندي وساتل شي؟
د اهل تشیع هیوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لا ټینګه څارنه وکړي.
ایرانی چارواکو ویلي طالبانو له ډیپلوماټیکو هلو ځلو وروسته یو ځل بیا د کمال خان بند اوبه ورپریښي. د افغانستان او ایران ترمنځ مو د اوبو جنجال یوه مرکه کې څیړلی.
یو د هغوی د چارواکو څرګندونې دي چې هغه تقریبا اوس بیا شوي هم دي ځکه ډېر بې مورده او هر وخت دوی خپلې څرګندونې کوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي ژمي ته اندېښمن دي او وایي باید د سرپناه غم یې وخوړل شي.
خلک لکه دلته ډېر غریب دی. کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خطاسو خپل ول د ټول خام کورونا دي د خښتو او د پخسي کورونا دي کنه.
او تایوان د چین پوځي تمرینات اندېښمن کړي وای چین داسې تمرینات کوي چې لکه پر تایوان یې چې بریتا زړه کړی وي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وخت مو بخیر. سره لدی چې طالبان ادا کوي د محرم د لسمی یا د عاشورا د ورځې لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. خو په تیرو 2 ورځو کې کابل کې 2 چاودنې شوې. په دې دواړو چاودنو کې شیعه افغانان په نښه شول. هغوی چې په دې ورځو کې ځانګړي مذهبي مراسم لري د دواړو بریدونو مسؤلیت هم داعش خراسان څنګه منلی. هغه ډله چې ډیر کله یې د افغانستان کې اهل تشیع وګړي په نښه کړي دي.
رویټرز اژانس د کابل په پولیسو سخته سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 8 او د ټپیانو 22 یادوي. د طالبانو د امنیه قمندانی ویان خالد زدران د چاودنې په لومړیو شیبو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تلفات کم دي دومره نه دي لکه څومره چې ځینې رسنۍ شریکوي. د پرون ورځې په پای کې د امنیه قمندانی په وینا د چاودنې د 2 کسانو ژوند واخیست او 22 تنه نور ټپیان کړل. د همدې سرچینې په وینا د یو ټپي روغتیایي حالت نازک دی. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې عامر مولوی ذبیح الله بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې درې تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. خو رویټرز اژانس د ورکړیو تلفاتو سرچینه روغتیایي مسؤلان او عیني شاهدان یادوي. تر دې چاودنې یوه ورځ مخکې د کابل په بله شهر میشته سیمه سرکاریز کې په چاودنه کې اته تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د دې دواړو چاودنو مسؤلیت داعش خراسان څنګه اخیستی دی؟ دا پیشې د محرم د لسمې په درشل کې شوي دي. ټاکل شوې ده چې دا مراسم د دوشنبې په ورځ ترسره شي. طالبانو له شیعو غوښتي دي چې د محرم په لسمه د دوی په وینا په لارو کوڅو کې خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي. په کابل کې د امنیت قمانداني ویاند خالد زادران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اهل تشیع هیوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لا ټینګه څارنه وکړي، همداشان د دې پیښو پر وخت باندې زمینه اغېزه ته ورسوي. د دې تر څنګ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خپل مراسم تر خپلو امام برګاو پورې محدودوي، په ښارونو کې به نور عامو هیوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
په افغانستان کې له سباندې درې لسیزو راهیسې شیعه افغانان د عاشورا په ورځ د ښارونو لارو کوڅو ته راوځي او د امام حسین ویر کوي. تر دې مخکې به د سولې په کلونو کې دوی د تکه خانو دننه د محرم د لسمې ورځ لمانځله.
طالب چارواکي داسې مهال د محرم د لسمې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي چې په کابل کې د جمعې د ورځې له چاودنې وروسته د پلازمېنې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت نشتون اندېښمن کړی دی. دوی وایي اوسنی حکومت د خلکو په امنیتي خوندیتوب کې پاتې راغلی. دوی دا تور هم لګوي چې هغه ډول چې اړتیا ده طالبان د خلکو د امنیت د خوندیتوب توان نه لري.
ازادي راديو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ایرانی چارواکی وایي طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ورخوشي کړي دي. پرون مازدیګر د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي هم په خپل ټویټر پاڼه یو لنډ ویډیو خپره کړه. ورسره یې ولیکل د پرلپسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان اوبه ورخوشي کړي دي. په دې ویډیو کې هم ښکاري چې اوبه تازه د ایران سیستان ته داخليږي او خلک ورته خوښي ښيي، خو طالبان بیا وایي د بند اوبه د افغانستان دننه پرېښي دي.
د ایران د سیستان او بلوچستان والی حسین مدرس خیابانی د دغه هیواد تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د کمال خان بند اوبه د ایران په لور خوشي شوي دي. د خیابانی په وینا دا د خبرو او په افغانستان کې د ډیرو رښتونو نتیجه ده. ویل کېږي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستي رښتونه د دې سبب شوي دي چې د کمال خان بند پر کاسي اوبه واوړي. د دې بند لپاره د طالبانو مسؤلانو ویلي دي چې اوبه یې خوشي کړي دي، خو دوی ادعا کوي چې د ایران په خواهینه د پریشي د افغانستان دننه یې خوشي کړي دي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ځانګړی پروګرام نشته، د کمال خان د بند اوبو پریښودل افغان بزګر ته ګټه کوي. د کابل پوهنتون د مځک پیژندنې د پنځه پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
اگر آب دریای هلمند
چیرته د هلمند سیند اوبه د کمال خان د بند په سیمه کې طالبانو د کرن لپاره او د نیمروز د خلکو د ستونزو د مخنیوي لپاره خوشي کړي وي، کاره ده چې د افغانستان د خلکو په ګټه ځکه چې د افغانستان پراخ سیمې د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي. خو که د دې لپاره وي چې په دې وخت کې ایران ته اوبه ورکړي، دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
ایران په وروستیو کې یو پلاوی کابل ته واستوه چې د اوبو په تړاو له طالبانو سره خبرې وکړي. ایران ادعا کوي چې د 1950 کال د اوبو د تړون له مخې چې د تهران او کابل ترمنځ شوی دی، ایران په تیرو شلو کلونو کې د هلمند د اوبو حق نه دی ترلاسه کړی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د اوبو د چارو متخصص نجیب آقا فهیم بیا وایي چې دا ادعا سمه نه ده.
در 40 سال گذشته شواهد نشته.
په تیرو څلوېښت کلونو کې له شواهدو معلومیږي او حتی د هغو اسنادو له مخې چې د ایران اسلامي جمهوریت خپاره کړي څرګندېږي چې ایران په پرله پسې توګه د هلمند له سیند څخه تر 2,000,000,000 متره مخاب ډېرې اوبه ترلاسه کړي چې دا د 1950 کال د تړون 2.5 برابره زیاتې اوبه دي.
وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی هم د اوبو پر سر د خبرو لپاره ایران ته تللی و. د دې پلاوی یوه غړي ویلي دي چې ایران تر خپل حق د ډېرو اوبو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د کمال خان بند چې د افغانستان د اوبو د مدیریت یوه مهمه پروژه ده، د هلمند پر سیند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې څه باندې یو کال مخکې پخواني ولسمشر اشرف غني پرانیست.
اوریدل مو چې ایرانی چارواکي وايي طالبانو د کمال خان بند اوبه ایران ته ور خوشی کړی دي. افغانستان او ایران په 1915 کال کې د هلمند اوبو د ویش پاړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د هوکړې لمخې ایران ته هر کال 1.5 میلیون متر مکعب اوبه ورکول کیږي. که څه هم افغان لوري وايي ایران له دې حقابې تل زیاتې اوبه اخیستې، خو ایران هڅه کوي چې له خپل حق ور هاخوا زیاتې اوبه ترلاسه کړي. که څه هم افغانستان د خپلو اوبو د مدیریت لپاره لا پوره وړتیا نه ده پیدا کړې او پریمانه اوبه یې پاکستان او ایران ته وړیا بهیږي، خو نږدې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وویل څه کال وچکالي ده او آن افغانستان پخپله هم کافي اوبه نه لري، نو لومړیتوب باید دننه افغانانو ته ورکړل شي. د دې تخوا اوس مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې آیا په نیمروز کې د پراته کمال خان بند اوبه هم د هغه تړون برخه شمیرل کیږي چې ایران یې غوښتونکی دی؟ محمد عاصم مایار چې د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې دکتورا کړي، د دې په ګډون یو شمېر نورو پوښتنو ته ځواب ویلی.
هغه تړون پر اساس باندې افغانستان مکلف دی چې یوه برخه اوبه چې هغه په 800 میلیون متر مکعب دی په کال کې په مجموعي ډول هغه په میاشتنی ویش پر اساس باندې ایران ته ورکړي. لکه څنګه چې اوس وچکالي ده، نو همدغه د اوبو نورمال کچه بیا د وچکالۍ پر اساس باندې هم په قرارداد کې ذکر شوی چې هغه باید افغانستان تنظیم کړي او وروسته د تنظیم نه ایران ته ورکړل شي.
په همدې تړون کې دا ذکر هم شوی دی که چېرته افغانستان تر اړتیا کمی اوبه ولري، یعنی وچکالی وي، بیا دا کولی شي چې په ایران باندې اوبه بندې کړي.
ګوري، اوبه افغانستان نه دي بندې کړي، اوبه په طبیعي ډول کمې شوي دي. ښه، یو دا شرط د وچکالۍ شرایط په تړون کې ذکر شوی دی، خو په تیرو کلونو کې داسې شرایط هم منځته راغلي چې ایران ته اوبه نه دي اوښتي په ډېر وخت کې. مثلا په 2001 کال کې چې کله وچکالي وه، نو ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړ او هغوی هم بیا د دې شکایت ځکه رد کړ چې په شرایط د وچکالۍ وو او د هغه د قبل اوبه وچې شوې. یعنی افغانستان اوبه نه دي بندې کړي او د اوبو د بندولو د بشپړ بندولو وړتیا تر اوسه نه لري.
د کمال خان د بند دغه نور نهرونه ونه ایستل شول چې مځکې خړوبې کړې، هغه کارونه په نیم کې تقریبا پاتې شول. دغه اوبه که افغانستان ایران ته ورپرې نشتي، بیا هم افغانستان ګټه ترې اخیستی شي؟
وروسته د دې نه چې د ایران عقابه تامین شوه، هغه مشخصه شوې عقابه، بیا د هغه نه استفاده کولی شي. خو تر اوسه د کانالونو د جوړېدو پخوا هم په بشپړ ډول نه و جوړ شوي، یعنی د نه ډېر زره هکتار ځمکې دپاره کار په روان و چې ممکن د هغو کارونه هم د بودجې د کموالي له کبله اوس درول شوي وي. د دې نو برخه
بیا په هغه شرایطو کې خو به ایران بیا هم اوبه غواړي. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي چې افغانستان باید په دوامدار شکل اوبه ورپریږدي.
یو د هغوی د چارواکو څرګندونې دي چې هغه تقریبا اوس بی ارزښته شوي هم دي، ځکه ډېر بی مورد او هر وخت دوی خپلې څرګندونې کوي. نو کمال خان د همدې هدف لپاره جوړ شو چې تر څو اوبه تنظیم شي او په هغه څومره چې معاهده کې ذکر شوي د هغې پر بنسټ باندې اوبه ورپرېښودل شي. یو پلان چې هلته شته دی، یو ویلت چې دا اوس اوبه ور ایران ته بهیدلي، هغه به دا د سیلابو څخه علاوه په کجکي کې د برېښنا بند نور تولید شروع کړل، له همغه کبله ممکن اوبه زیات لاندې خواته خوشې شوي او هغه به ایران ته وښتي.
یعنی د دغه اوبو خوشې کېدل د افغانستان لپاره زیان نه دی؟
د اوبو د خوشې کولو پر حال باید دوه شرایط ته پام وشي، یو د برېښنا تولید دی، یو هم د کرنه ده. د افغانستان لپاره او همدارنګه د ځمکې لاندې برخه لپاره کرنه ډېره مهمه ده، تر دې چې برېښنا ته اړتیا خلک ولري، ځکه برېښنا هم ځینې خلک د سولر برېښنا کارولی شي، اما کرنه بې د اوبو څخه ممکنه نه ده.
محمد عاصم معیار چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر مسلې غږېد.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تایوان وایي چین داسې پوځي تمرینات پیل کړي دي لکه پر تایوان چې برید کوي. چین دا پوځي تمرینات تیره اونۍ تایوان ته د امریکا د استازي او جرګې مشر نانسی پلوسی له سفر سره سم پیل کړل. پیکینګ د اغلې پلوسی پر سفر سختې نیوکې وکړه، وایي دا کوي چې تایوان بیا له هیواد نه دی بلکې د دوی د خاورې یوه برخه ده. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د تایوان د ملي دفاع وزارت خبر ورکړ چې وسلوال پوځي چین ته خبرداری ورکړی دی. د وزارت پرون څرګند کړه چې د تایوان شاوخوا اوبو ته سمندري ځواکونه او هوا ته یې هوایي قوه ولېږل شوي دي او د مځکنیو توغندیو سیستم فعاله شوی دی. د تایوان د دفاع وزارت په باور 40 الوتکو او 14 پوځي بیړیو تر پرون ناوخته پورې د تایوان د کانال شاوخوا تمرینات کول. تایوان د پیکینګ د هڅې په سیمه کې سولې ته خطرناکه بللي او ویلي دي چې د تایوان پوځ د جګړې په تکل کې نه دی، خو چمتو دی چې د اړتیا په وخت هر چیري ته ځواب ورکړي. د چین دفاع وزارت بیا ویلي دي چې دا پوځي تمرینات یې د تایوان شمال، جنوب، لویدیځ او ختیځ لور ته ترسره کړل. همداراز د سمندري او مځکني برید لپاره خپل سیستمونه وازمویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تایوان ته نږدې د چین دا پوځي تمرینات خندلي دي او ویلي دي چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کارن جان پیر تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی د سفر په اړه د چین د خبرګون په ارتباط په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
هیڅ داسې دلیل نه لیدل کېږي چې بیکینګ په داسې یو عمل لاس پورې کړي او وضعیت ګډوډ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سیاست نه دی بدل شوی. موږ د واحد چین سیاست غواړو او د استازو جرګې مشر د حق درلوده چې هلته سفر وکړي.
چین تایوان ته د یو سرکش ولایت په سترګه ګوري او وایي که اړتیا ولیدل شوه په زور به یې هم بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. پیکینګ له تایوان سره د امریکایي چارواکو رابطې ته په دې سترګه ګوري چې دا ټاپو به د ابد لپاره مستقل شي، خو امریکایي چارواکو دا ادعا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بریټانیا حکومت په خپل هیواد کې د مجرمو بهرانیانو د څارلو لپاره لیوي ټکنالوژي کار اخلي. حکومت په دې اړه لیوي کمپنۍ سره هم د 6 ملیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. خو چې دا ټکنالوژي څه ده او څه ډول ترې استفاده کیږي، عصمت څاروانی جزئیات راوړي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیره پیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین ورځپاڼې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سږکال لمنې څخه پیل شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 5 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت له مخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. ثبت شوي عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نه کړی شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې د خبرو شویو جزئیاتو له مخې د دې ټکنالوژۍ په اړه حکومت د ټکنالوژۍ له بریتانیایي شرکت بودی لیمیټډ سره د 6 ملیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر 6 میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرانیانو په اړه شوې چې جرمونه یې کړي دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له رارسېدو مخکې د ورته کورونه جوړ شي. زلزله ځپلي زیاتوي دوی لپاره ویشل شوي خیمې هم لګي دي او دوی گزاره پکې نه کیږي. بلوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو پلاوی کار کوي او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې لژمې مخکې دی د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرستې وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان برمل کې هم پرله پسې بارانونه اوري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپنا لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د برمل د قابلخیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ یې د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټې د همیشتر برابر شي چې د میر سره غم دردي په هر طریقه غمدردی سره وکړو. موږ خو غریب علاقادو بیخي د هېڅ شي طریقه نشته کې چې چا کیم سروي وي آ سروي چې په کیمو جرین او بندلاند شول ختم شول، ځکه چې یوه وغووي هغه په دوه لکه شل زره په دوه لکه پنځه زره روپۍ میږ یوه وغووي کړله هغه ختم شولې.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکی نیکولی خان وایي د دوی د سیمې نوي سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپله ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
غوښتنه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونه باید دوی ته جوړ کړو، لکه کورونه خو تاسو خپل ویل د ټول خام کورونه دي، د خښتو او د پخڅو کورونه دي کنه. خو بیا داسې زلزله که وشي خو د کې خو د خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې لاړ شو کنه. بیا که داسې کچا کورونه جوړ شي د دې نه زیات به وي تعداد، لکه دا خلک ډېر ډاره شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی استوګنې ځای نه دی. لکه دلته چې څومره پخې دی جوړولی شي موږ به مننه ورنه وکړو، کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلکو سره ټول غریب خال ته لکه سل فیصدو کې نوي فیصده ټول داسې غریبانان دي چې د رزق طریقه یې نه لري.
د برمل د تنګي اوسیدونکی حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټوله زلزلې ځپلې او خلک یې له سختې غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
خو موږ د ډېر درنه غریبان سره مخامخ یو، تیرینه ړنګ شوي دي، ارتازیو ته ارتا جوړ کړو، په ډېره غوځیو ته توګه سره موږ سره مرسته وشي. خیمې نشته، خوراکي مواد نشته، کرینه ړنګ درزدلې دي، که د ړنګولو نه دي مګر ړنګولو سره مخامخ دي.
د برمل د تنګي یو بل اوسیدونکی جنت شاه وایي د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو د باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پیرته موږ په تنګي علاقه چې کیمه د دا ډېره زلزلې ځپلې دي، ځینې ړنګ د کورونه او ځینې خالي چاودي او نتای نه شي، خلک به بېدیا دی. تنبینه د موږ ته هر شي ډېر ضرورت دی، ډېر په تکلیف دی خلکو. په موږ ته چې خلک روسي خبریال روسي وی وینې د خلک حالات وینې، ډېر په آباد حال کې دي، وارنه سری دي، کورونا ته موږ نشي نتلای، کورونا چاو دي، په بېدیا یې تنبینه ضرورت دی، هېڅ موږ ته هېڅ ترتیب نشته نیولای.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش په خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارت مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې هرڅه یې مکمل ورته رسولې دي. اولته کمیټه موجوده ده، که کوم شان کم شي کمیټه یې ورپوره کوي، کورونه په نظر کې نیول شوي دي، انشاءالله شروع به شي، مرستې او خیمې کافي ورته رسېدلې دي.
د یادونې وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه، د پکتیکا د برمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیرې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واوښتل.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مو د خلکو د غوښتنو په اړه اوریدل چې وایي ژمی پرانږدې کېدو دی او دوی د سرپناه لپاره هیڅ نه لري. له دې وړاندې یعنې نږدې شل ورځې وړاندې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق هم ویلي و چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 320,000 کسان اغېزمن شوي چې 60% یې ماشومان دي. یونیسف زیاته کړې چې دا کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، که څه هم هلته د خوړو څښاک او د بیړنیو تشنابونو ستونزې تر یوه حده حل شوې، خو د سیمې خلک وایي تر ټولو بنسټیزه ستونزه یې د سرپناه ده. هلته یوه تر ټولو مهمه ستونزه ده هم ده چې خلک وایي پرله پسې زلزلو دوی له کاره او ژونده ایستلي دي او نه پوهېږي چې اوس څه ډول چارې مخته یوسي. د دې ترخوا دوی د نړیوالو او ترخوا یې په کور دننه له میشتو سوداګرو غوښتنه کوله چې دوی ته د دایمي سرپناه غم خوري.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدی چې ساسي بیا لا بیل پیغامونه د بیا لا بیل موضوعات په اړه خبرو کو. راځي کونړ ته ولاړ شو، هلته د سپورت لډګر واورو. د کونړ په مرکزی لوبغالي کې د کرکټ شل اوریزي شل ورځنۍ سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې به د مرکز اسدآباد او ولسوالیو په ګډون 14 لوبډلې لوبې وکړي. دا سیالۍ د کرکټ بورډ لخوا جوړې شوې دي. تفصیلې په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل تا او رحمان صافی ازادي راډیو ته ویل له سیالۍ جوړولو یې موخه د ځوانانو ترمنځ یووالی راوستل او له شپاړسو لوبډلو څخه د کونړ منتخب لوبډلې او نورو لوبډلو لپاره د غوره لوبغاړو راوستل دي.
د کونړ ولایت د ولسوالیو په کچه سیالۍ شروع شوې. په دغه سیالیو کې د مرکز په ګډون باندې شپاړس لوبډلې ګډون کوي چې پنځلس ولسوالۍ دي. یوه لوبډله د مرکز نه ده. دغه سیالۍ کې د ځوانانو د یووالي په موخه او کرکټ ته د لا ودې ورکولو په موخه باندې په کونړ کرکټ لوبغالي کې شروع شوې دي چې د فاینل په شمول باندې به ټولې یو دېرش سیالۍ کېږي. په دې کې او شل ورځې به دوام کوي.
دلته په سلګونو ځوانان او د کرکټ مینوال راغلي او هر یو کوښښ کوي چې د خپلې خوښې لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي. جواد زاکری یو له همدې مینوالو دی. وایي
اوس وخت کې د ولسونو د خوشحالۍ دپاره یوازینی څه چې هغه ولسونو ته خوشحالي ورکوي همدا لوبې دي او په ځانګړي ډول کرکټ دی. ولسونه ځوانان په دې کې د دې د نندارې نه خوند اخلي او راځي خپله مینه د کرکټ سره ښیي.
په کونړ کې د کرکټ شل ورځې شل ورځنۍ سیالۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې څو ورځې وړاندې په هیواد کې د شپږیزې په نوم جوړ شوی ټورنمنټ په کابل کې د سپین غر پړانګانو په ګټه پای ته ورسېده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
تدی ترخواز مخبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ باندې خبريږي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس ته کول شي. په ژوندۍ باندې زموږ خبرونه هلته او اورې ساسي بیا لا بیل پیغامونه را رسیدلی دي چې اوروي.
نو مې ته قولا دا کابل پلی چرخینه درته پیغام پریدم. اولا دا ټولنیز رسنیو کې عکسونه ویډیوګانې خپریږي. په ایران کې له افغانانو سره ډېر سخت ظلم روان ده. باید سرپرست حکومت د دې پوښتنه وکړي. دا خو افغانستان خلکو سره ډېر غټ ظلم کېږي. یو ځلې مخکې هم ورته کار تکرار شوی او باید دې کارونو نه ډډه وسي. باید همسایه وادونه دا کارونه ونه کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وړاندې کوم خدای دې چې ټول روغ جوړ یاست. خو دلته دا مشکل دی په غریش کې چې زموږ برق په غریش کې بیخي ډېر دی. خو دا کورو ته تقسیم سوی نه دی. دا طالبانو لړکورو چارواکو څخه زموږ دا هیله ده چې دغه برق په دا کورو ته باید تقسیم شي. ډېر هم دی لږ هم نه دی.
زمانم نکبلا ماجدی نایو رسوالی سرپرده کیم روزمار تو و دواره تا پیغام داغ دی خصوص ان طالبان و مشاران تا طالبان و تا ورور چی تزمور دیران غزمور دا بغاران سر پیران پر مرد بانی دیر سخت زیلم کیش دیر سخت حالات که دی ورور باید داغ تا صحیح توجه وسی. باید داغ سر کومک وسی. مش دا برداشت نیست زغم علی ورور دا دیر د شرمندگی حالاتی چې موږ کوم یو جګیان وینو. موږ ته ډېر افسور درې. موږ ته جلا درې چې موږ هیوادوال په داسې حالات کې موږ وینو. نو د ټولو څخه مې خواست دغه دی. د ټولو مشران څخه مې خواست دغه دی. مجاهدینو څخه مې خواست دغه دی. دغه سره لا زیاته مرسته وسي. لا زیات کومک ورسره وسي. باید دغه په یو رقم نه په یو رقم کومک ورسره وسي. وروره
سمیع الله د هلمند ولایت د لوسلی د شاول د سیمې څخه خبره کوم. زموږ مشکل دلته دا دی. خدای دې وکړي چې موږ راغواړو د سیتر لون مسلم پر ورسې. ازادي راډیو نو دلته موږ دغه نه لرو. خدیان لرو نه پورجیان تن کار کوي نه درېجي کار کوي نه نیټ کار کوي نه د جنگ حتی د جنگ لپاره لا کار نه کوي. زموږ د غوښتنه دا ده چې دلته موږ ته دا نه خطر راوړو. ازادي راډیو څخه مننه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421.
ستاسو پیغامونه اوس به د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کوم. کولای شي خپل پیغامونه موږ ته په همدې ټلیفون شمیره باندې راوستوي 00422111. شل یو یا دو سو یو کولی شئ په همدغه ټلیفون واتس اپ شمیره باندې خپل پیغامونه ثبت کړئ او موږ ته یې راوستوئ. د خبرونې دویمه نیمایي درسي ساعت ځانګړې خبرونې ته جلا شوې ده چې تر ډېره پورې کولی شئ افغان نجونې چې دمګړې ښوونځیو ته له تګ منع شوې دي واوري، خو وخت په کابل کې نږدې 8:30 کېدونکی دی. د مهمو خبرونو لنډیز او له هغه نه وروسته به بیا د درسي ساعت په نامه باندې ځانګړې خبرونه چې وړاندې مې هم یادونه وکړه د زده کوونکو لپاره جلا شوې ده. نن پکې د تاریخ مضمون تدریسیږي واوري، خو یو ځل د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران سیستان سیمه د افغانستان د کمال خان بند او به داخلي شوې ده. افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي مازدیګر پرون مازدیګر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د برلپسې ډیپلوماټیکو حادثو په پایله کې افغانستان او به ورخوشي کړي دي، خو طالبانو بیا دا ویلي چې دا او به په کور دننه خوشي شوې دي. د کابل امنیه قومندانی وایي د دې خار د شپږمې ناحیې اړوند پولیسو خطه سیمه کې پرونی چاودنې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. خو رویټرز بیا د عیني شاهدانو او روغتیایي مسولانو له قوله د وژل شوي یو شمیر 8 او د ټپیانو شمیر 22 تنه ښودلی. دا په تیرو دوه ورځو کې په پلازمینه کابل کې پرله پسې دویمه چاودنه ده چې قربانیان ملکی وګړي دي. د جمعې په ورځ هم د کابل په سرکاري سیمه کې د چاودنې له امله 8 تنه وژل شول او 18 نور ټپیان شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه اونۍ د شلو اورونو لوب لړۍ له آیرلند سره پایلوي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ لوبه د سشنبې په ورځ وشي او بیا د اگست 13 له کوربه آیرلند سره د شلو اورونو څلور نورې لوبې هم وشي. له هغه ځایه به افغان لوبډله عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او د آسیا د کرکټ د اتلولۍ جام کې به برخه واخلي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین په ژارپوریژیا اټومي مرکز باندې د زوتا ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې دا به د اټومي ناورین سبب شي. رافیل ګروسی پرون په یو بیان کې ویل د جمعې پورز د اروپا پر د ستري اټومي بټۍ ډزې شوې چې په اوکراین او لوکراین څخه ورهاخوا خلک او چاپیریال تهدیدوي. او سپینې ماڑی پرون ویل چې د جمهور رئیس جو بایدن د کورونا ټیسټ منفی شوی. نه اویا کلن بایدن د جولای په 20مه کورونا شوی و چې څو ورځې وروسته یې نتیجه منفی شوه، خو د جولای په 10مه یې بل نتیجه بیرته مثبت وخته.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه په دې برخه کې د درسي ساعت او دیزا په بخنی د درسي ساعت تعلیمي خبرونه خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
سلام اورز مو په خیر لازادې رادیو څخه د 3 ساعته خراغلست. نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلست وایم. پلسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننی درس کې خونکې لومړی درته د روم د امپراتوري په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې خونکې موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او پوسنی روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او د ټول مسایل له خونکې اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعې څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی ورځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپل لوړی پوري ته ورسیده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتینی نوم له همدغه کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمیر مشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی، او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټول ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډېر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول، او په 1640 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه، او د مصر او کوچني آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي، او تر 1640 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډېر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوی محکمې جوړیږي، او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له درېمې زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه، او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روان و، خو ختیځ روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړې. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې، او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تیریدو سره دغه حالت بدلون وکړي، او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودی، او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډېر پرمختګ کړی، خو هنري لارې د یوناني هنر تر اغېزې لاندې وه، چې له همدې امله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډېر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي یې کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډېر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کېدو سره مخ شوه چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشل شو. که څه هم ختیځ روم د څه وخت لپاره باثباته او پیاوړی پاتې شو، خو د بهرني یرغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
اوس هم د ولسم ټولګي تاریخ د ولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي له خون کې بوارو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه د هغه پښتنې چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو او د صفویانو اورتاګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی اورتاګ په ایران کې او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي او د صفویانو د اورتاګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و د دوی نظام اقتصاد په څه حال کې و او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوي حکومتي لړۍ رامنځته کېدل د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره په دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو لومړی راځو صفویانو ته د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړیو یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب سیاسي ګډوډۍ شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې مرکزي دولت شتون نه درلود خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلي د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی دغه شاه عباس په نامه پادشا چې د خپلو وفادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ ځواکمن کړی و دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وه او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري کرنې صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډیر ښکلي او لوی ښار بدل کیږي اصفهان ښار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي او د دې ټولو سره سره چې په صنعت امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضع کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو صفویانو په نظامی بخش کې هم کار کړی وو د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شرلی نومېږي د دوی څخه هم د جګړیز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته لکه څنګه چې موویل د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کېږي، یعنې افشاریان واک ته رسېږي، خو دغه واکمني کول د دوی د ډېر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې و په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت د رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل دغه واکمني دایمي نه پاتې کېږي، د ډېر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبری کوي تر څو یو پاچا وټاکي چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي، ځانګړي پوځي سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي او په 1960 کمری او یا په 1960 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانان لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت له راپرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تاسو له ازادي راډیو څخه درسي ساعت غوښیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکو. نن به ښوونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې وو او امان الله خان د شته وضعیت د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحاتی چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1999 او یا هم په 1998 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د پرسمیت باندې و پیژندل سو. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودی او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسانو سره 1999 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه سوې او ختمه سوې وه او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و. نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دي ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار رالږ کړ. له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتسو د څارویو د مالیه د ورکړې دپاره د څارویو محصول په نامه قانوني رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر څه نه ډېر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ و. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دیني او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټوله یو رقم دي او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبې لیسه او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او کومک باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رالله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوه شو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټولو افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د خوانځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې در سره مرسته کړې وي. نو په همدې تما درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. I'm still
لمر ختلو تبریخنو کافو ہے دم چھیل سبال کافزین اوزم کافو ہے دم چھیپ جڑا دے لکتین اوزم کپو ہے دول ہارش پہ نفس دینا وینا ماں دام ویل چھ دا بے نورا رڑا مہرا کپو ہے دول ہارش پہ نفس دینا